السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نند شورو ورځ د 2024 کال د جولای 3 مده ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو، خو اول خبرونه لانی ساجمل ناورو.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټی کې. په سوات کې د امن مارچ په نوم لاریون شوی دی. د پاکستان او امریکا پوځیانو ګډ مشکونه پیل شوی دی او د هند په اتر پردیش کې د ټیل ماټل په پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. نن د سوات په منګوره ښار کې د نوو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نوم احتجاجي لاریون شوی دی. په نشاط سلور لاره کې دا لاریون د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسفزي په غږ رابل شوی و. نوموړي لاریون ته ویلي چې په سیمه کې امن دی او هلته د پوځي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سیاستوال شاهد علي خان بیا تر لاریون وروستو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به په سوات کې نور امنیتي پوستې ناکې او د کور تلاشي پرې نږدي. نوموړي زیاته کړه،
مون دا امن برقرار ساتل لپاره نن نوتی اعظم دا فرض جوړ کی چې مون خپل قوم نه نن ته پوسو کو پچمه باندې چیرې تاسو خپل خوره باندې دلته اپریشن غوړې کنو تاسو وکړه ټول وچ مون خپل خوره باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه یو. دلته مون امن غوړو دا امن لپاره مون ټول لاوت.
د جون په 3مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپوړي کمیټه په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د تراګرۍ او سختریسۍ پر ضد به د اسمه استحکام په نوم عملیات کوي. تر هغه وروسته یو شمېر حکومت مخالفه ګوندونو او قبایلي مشرانو د عملیاتو مخالفت وکړ او دا یې د ولس په زیان وبلل. خو د جون په 3مه د وزیر اعظم دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویل چې نوي پوځي عملیات د پخوانیو په څیر نه دي. د خیبر پر لټوالو ویلي چې حکومت دې د امنیت لپاره خپل ذمہواری پوره کړي. دوی دا خبرې پرون په خیبر کې د اف سی سواکو سیلین تسامیه چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي دي. د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پرون مشال لیډیو ته ویل چې د جولای په 2مه د اف سی سواک یو میجر او یو کیپټن د لنډی کوتل د مرستیال کمشنر سره یو ځای د غي پر لټه ورغلي و. له مشرانو غوښتنه وکړه چې د امن په قائم کولو دي خپل ذمہواری پوره کړي. نوموړي سیاته کړه چې د جرګې غړو په یو خلو چارواکو ته ویل چې په سیمه کې امن پر ځای کول او د وسلوالو خلاف کاروایی کول د ریاستي ادارو ذمہواري ده. په لنډی کوتل کې دا پرله د جون له 19مې تر هغه وروسته پیل شوی چې د جون په 13مه د لنډی کوتل په سلطان خېلو کې ناپیژندلو وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل اپریدی وواژه. د خیبر پښتونخوا د نوخار په پابو سیمه کې د پاکستان او امریکا د پوځیانو ګډ مشکونه پیل شوی دي. د پاکستان پوځ اماړي کو سانګي آی ایس پی آر د جولای په 3مه یعنی نن په یو بیان کې ویلي چې دا مشکونه په پابو کې د تراګری سید مرکز کې د جون په 9مه پیل شوی دي او دوه اونۍ به دوام لري. بیان زیاتوي چې دا مشکونه د تراګری سید مبارزې په لړ کې پوځیانو ته د تکتیکي صلاحیتونو خولو په مخه کیږي. د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع پولیسو ویلي چې نن په شاه عالم سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو په ناکه برید کړی چې پکې یو پولیس کانسټیبل زخمی شوی دی. د ټانګ ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات دوام لري. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هواد یې د چین تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړولو خواهش لري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره یو ځای خبري غونډې ته د بینا پر مهال زیاته کړه چې دا مهال له کراچۍ بندر څخه د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه رسول کیږي، خو د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې له تاجکستان سره د سړک او ریل له لارې لا زیاتې وسل او پیاوړي شي. شهباز شریف له یو لوړپوړي پلاوي سره یو ځای پرون د تاجکستان په دوه ورځني سفر دوشنبه ته ورسېد. نوموړي هلته له تاجکستاني چارواکو سره د تجارت، پانګونې، تعلیم، روغتیا او کرنې په برخو کې یو شمېر لوسنامې لاسلیک کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتونو د سر منشي مرستیالې روزمري دی کارلو پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره تر ناستې وروسته یوې خبري غونډې ته ویل چې کله د یوې ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیته محرومه وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د کارلو د خبرې د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د پلاوي د مشر سبی الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون کې وکړي چې نوموړي د جنکو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه. او د هند په اتر پردیش کې چارواکي وایي چې د مذهبي مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 146 کسان وژل شوي دي، خو ځینې رسنۍ د مړو شمېره 121 یادوي. چارواکو ویلي چې په اتر پردیش کې د جولای په 2مه د مذهبي مراسمو لپاره په سرګونه خلک له یوې خیمې څخه وتل چې له وجې ټیل ماټیل جوړ شو، په کې لږ تر لږه 146 کسان وژل شو او ګڼ زخمیان شول. په وژل شوو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په سوات وینګوره کې نن د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو وزیر فضل حکیم یوسفزی په مشرۍ ځایي ولس ته امن لپاره مظاهره او لاریون کړي. مظاهره ته ویناوال وویل چې په سوات کې امن دی او دوی د حکومت لخوا اعلان شوي د ازم استحکام پوځي عملیات نه مني. مظاهرچیانو د امن لپاره نارې ووهلې او ویل چې په سیمه کې به د وسلوالو فعالیتونو ته اجازت ورنه کړي او پوځي عملیات نه زغمي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف د پوځي آپریشن اعلان کړی دی، خو ویلی دی چې دا عملیات به د پخوا په شان نه وي، خلک به ترې نه کډوالیږي او هدفي بنوي او هدفي بوي. بخیر. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورت کې تفصیل اورو.
د سوات په منګوره نشاط چوک کې راجمشي په سلګونو ځای اوسیدونکي چې لاسونو کې سپینې جنډې او د امن د نارو چاټونو راغستي ول د امن غوښتنې کوي. مظاهره چې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم یوسفزی چې صوبایي وزیر هم دی په هغه کې رابلل شوي. ظاہر تا صوبائی وزیر فضل حکیم ویل چې سوات کې مکمل امن دی، په لکونو سیلانیان د سوات سیلونه کوي، بازارونه او سرکاري دفتر خلاص دي، ځکه دوی دلته د هر قسمه پوځي عملیاتو مخالفت کوي. مستاپ فضل حکیم یوسفزی مشال لري ته ویل
دا یو میسج ما را سوچ شکر الحمدلله لاک لا شکر دې زموږ امن دی دلته، زموږ امن څوک نشي خرابولی او ځکه دې شي خرابولی چې یره عین مطابق چې دلته امن دی، چې امن یې څوک به خراب کی او کدو دا عین خپل خواهش مطابق استعمالی مرکز حکومت کم چې پپام 47 باندې په دوکا په زور په قریب راغلی نو دا غي مخنیبه موږ په قاعده تور باندې حکومتي تور باندې مم کو او عوام مم کوي.
وزارت د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خاروالۍ مشر میر شاهد علي خان ویل چې دوی به چرې هم یو ځل بیا په سوات کې چک پوسټونه ناکه او کور په کور د لټون اپریشن پرې نه دي. د ویل چې د سوات ولس امن خوښي دي او نننۍ جلسه د ولس نه د امن لپاره مشوره اغستل وو. شاهد علي د جلسې په مهال مشال ریډیو ته وویل
موږ دغه امن برقرار ساتلو لپاره نن راوتی یو، چونکی موږ د عوامو نمائندګان یو، تاثیر په ابوزه عوامو د سوات عوامو په موږ باندې ننګ کړی، غیرت کړی، ووټ یې را کړی دی، زموږ لیډر په جیل کې دی او زموږ د فرض جوړ کی چې موږ خپل قوم نه نن تپوسو کو په جمع باندې چیرې تاسو خپل خور باندې دلته اپریشن غوړې کنو او تاسو وکړل ټول وی چې موږ خپل خور باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه یو، دلته موږ امن غوړو د امن لپاره موږ ټول لاوتی.
د امن لپاره جوړ شوی جلسه او واکه ځای اوسیدونکو د سکولونو زده کوونکو وکیلانو هم برخه واغسته. د سوات بار اسوسییشن خزینه غړي همیرا شوکت په دغه محل ویل چې دوی به په سیمه کې د وسلوالو او سرکاري سکیورټي اهلکارو هر قسمه هلو ځلو مخالفت کوي او د امن لپاره به د هر ګوند سره ملاتړ کوي.
موږ به حیثیت وکیلان دلته باقاعده د دې نمائندګي وکړه او چونکه دا امن لپاره موږ جلسه منعقد کړې او په هغه کې شرکت ونن، په دې سوات په خوره باندې موږ امن غواړو او انتشار بد نظمي مخالفت کو، کم چې دا امن په اړ کې دا اپریشن شروع کولو انعقاد کولو کم خبرې روانې دي، دا غي بھرپور مخالفت کو او په سوات خاورا باندې چې کم امن موجود دی د دې بحالی مکمل تور باندې وړ.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف د جون په 13 نیټه اسلام آباد کې غونډې نورست د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خیبر پښتونخوا کې د ازم استحکام په نوم فوزي اپریشن اعلان کړو. دا غونډه کې د فوزي مشرانو به شمول د سلورو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون کړو. حکومت وایي چې په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره فوزي اپریشن کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلته د خیبر په لنډی کوتل کې د جون له 19 د بدمنۍ خلاف پیل شوی پرلت لا هم روان دی. د خیبر قومي اتحاد غړو پرون مشال ریډیو ته ویل چې لایف سی ځواک او خیبر انتظامی چارواکو سره ملاقات کړی او د خبریال خلیل افریدی د وژنې د پیښې پر پلټنو په سیمه کې د امن په قائمولو ورسره خبرې کړې دي. په خیبر کې وروسته لاغې احتجاجونه او لاریونونه پیل شو چې کله د جون په 13 د لنډی کوتل په سلطان خېلو کې ناپیژندلو وسوالو ځایي خبریال خلیل افریدی وژلو. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری راکوي.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پردی مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی احتجاجي پرلت ته د امنیتي ځواکونو پولیسو افسران ورغلي وو او دوی سره په سیمه کې د امن قایمولو په موضوع خبرې کړې.
میجر صاحب ورسره چې یو کپتان صاحب او بشمول دی اسسټنټ کمشنر لډی کوتل هغه راغلی وو هغه دعا وکړه. نو په هغه کې چونکې زه په خپل شامل وم نو هغه غوښتنه ده کوله چې تاسو موږ سره به علاقائی ذمہ داری خپل کردار ادا کے مونگ ٹولے جرگے اور تویش دا امن بچے دے دا ستاسو ذمہ داری دا قوم بے انشاءاللہ العزیز تاسو سره شانہ بشانہ ادری گی خوچے تاسو کل چے ٹولے ادارے یو زیوی عدل تچے مونگ ناستی ہوں دام دا امن دا پارا ناستی ہوں دے بچی دا پارا دے قوم دے مستقبل دا پارا دل تچے دے کنا دل تا مونگ ناستی ہوں پور امن ناستی ہوں اور انشاءاللہ آئندہ گومنے چی دی دا بمونگ پو مشاورت باندے کہو چے سو پورے دے حکومتی سرکاری عہدیداران مونگ تا دے امن ضمانت رانه کی.
خیبر زلینا منتخب شوی د کامی اسمبلی غړی اقبال پردی وویل چې ولستا تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده او پکار ده چې د خلیل جبران پردی د وژنې په پیښه کې ککړ کسان ونیول شي.
په دې وخت کې ضرورت ته دې خبرو دی چې کوم جبران شهید شوی دی خلیل د دې چې کوم د قاتلان گرفتار در او دوی له سزا ورکول دا د ریاست ذمہواری دا. موږ په انشاءالله د وزیر اعلی سره د دې مشرانو د ملاقات یو جرګه بوزو په هغې کې به انشاءالله ولزی د دې د بچو د معاوضې او دله چې کوم دی د دې چې کوم د قاتلانو د گرفتارۍ پوره به موږ یو ډیمانډ وتکدو وزیر اعلی له او انشاءالله ولزی تر هغه پورې به موږ چې کوم دی یو کردار په دې کې لوبو چې تر کومه پورې د قاتلانو نه گرفتار او دله سهولتونه نه میلو.
د جون په 13مه نیټه د لنډکوتل په سلطان خېلو کې وسلوالو د خبریال خلیل جبران اپریدی د وژنې پر ضد په خیبر کې لاریونونه وشول او په لنډکوتل تکیه مرکز کې سرک غاړې ته یو مستقل پرلت لګول شوای. د خیبر ضلعی پولیس وایي چې دوی د ایف سی ځواک سره په ګډه د خلیل جبران اپریدی په پیښه کې ککړو کسانو پر ضد د لنډکوتل په یو شمېر کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او په لویه کچه پکې شپه ورځ کار روان دی او په دې لړ کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي او د هغوی نه پلټنې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 2مه په دوه ورځنی رسمي سفر تاجکستان ته تللی دی. نوموړي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف سره ګډې خبرې هونه ته د وینا په وخت پاکستان او تاجکستان ترمنځ د دوړخیزه تجارت په پراختیا ټینګار وکړ. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت اوسنی حجم چې څنګه پکار دی تر هغې ډېر کم دی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان او تاجکستان حکومتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیز تجارت په زیاتولو موافقه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دوشنبه کې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف سره یو شریکي خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ورورولۍ اړیکې لري خو د دوی ترمنځ د تجارت اوسنی حجم کم دی. هغه وویل چې دواړه هیوادونه به د کرنې، زده کړو، صحت او د پانګونې په برخو کې د یو بل سره مرسته کوي او دواړه خیز تجارت ته به وده ورکوي. شهباز شریف وویل چې دوی په ډیرو برخو کې د تفاهم یادښتونه او د سټریټیجیک همکارۍ تړون لاسلیک کړل. هغه وویل چې پاکستان لیواله ده چې د چین، تاجکستان او افغانستان د سوداګرۍ دهلیز په پروژه کې برخه واخلي او هیله یې څرګنده کړه چې د تاجکستان نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ترسیل پروژه کاسا یوزر به په راتلونکي کال کې سرته ورسیږي. شهباز شریف ته کراچۍ بندر د افغانستان په لار د تاجکستان سره د سړک او اورګاډي په واسطه د نښلولو خبره هم وکړه او وی ویل چې دواړه هیوادونه به ترګرۍ ختمولو لپاره په شریکه کار کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد د وزیر اعظم د تاجکستان د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل چې پاکستان په سیمه کې د یو ملک سره هم چې څنګه پکار ده هغسې تجارتي اړیکې نه لري. د تاجکستان او پاکستان ترمنځ تجارت ډېر زیاتېدای شي خو د دې دپاره عملي ګامونه اخیستل پکار دي. صرف د تفاهم یادښتونه لاسلیک کول کافي نه دي.
مونږ د دې ځای نه ځان بار نشو ساتلی. مونږ سره ډېر لوی ریسورس دی ان د فارم آف دا چې کوم گوادر دی او کراچی پورټ سي د سینټرل ایشین کنټری سره نشته دی. دا هغوی دا ضرورت دی. نو مونږ د خط یو کوشش دی چې دغه ضرورت د هغوی مونږ کش کړو ځکه چې وین ون نه هغه پروجیکټ نه کامیابیږي. نو هغوی پورټ ته راتلل غواړي او مونږ خپل مال هلته رسول غواړي او د هغوی ریسورسز نه فایده اخیستل غواړي.
په اسلام آباد کې د دولتي خبری اژانس ای پی پی اکنامیک رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز وایي چې د پاکستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت انحصار په افغانستان دی چې تر څو پورې په افغانستان کې مکمل امن نه وي راغلی نو دواړه هیوادونه د سړک او اورګاډي په واسطه تجارت هم نشي کولای او د بجلی د ترسیل پراجیکټ کاسا یوزر هم نشي تکمیلېدای.
معاهده هم شوې دي په هغه کې په ایویشن کې هوابازۍ کې شوې ده په ډیپلوماسي کې په تعلیم کې په سپورټس کې یا د دواړو ملکونو د خلکو د تجارت د کمه تبادله چې جوړی راځي په دې سلسله پاکستان تاجکستان تقریباً ڈالر نہ جوڑی جی ڈیر کم ریشو دا فرض کا دا تجار تگرا تک سے واشی او دا تجارتی اڑی کی دغشی نو پاکستان دا پارا گٹھور دے فائدہ مند دے.
د وزیر اعظم شہباز شریف سره نائب وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار، د دفاع وزیر خواجه آصف، د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ او د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی هم تللی دي. شہباز شریف په د تاجکستان د دورې نه پس په قزاقستان کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په سرمشریزه غونډه کې هم ګډون کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقوقو فعالانو د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې یو عیسوي ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د مظاهرېانو وینا وه چې د پنجاب یو ځایي عدالت احسان شان ته له بشپړه قانوني کاروایي سرته رسولو پرته د مرګ سزا اورولې ده. د جون په 9 د پنجاب په ساحیوال کې یو ځایي عدالت احسان شان ته د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا واوروله. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي لکر چې رپورٹ لري چې د مظاهرچیانو په غږونو پیلېږي.
احتجاج وی گڈن والی پاسٹری غزال شفیق مشال لیڈیو تو ویل چې د احسان شان په نوم عیسائی د مذهب حس پکاوه نه دی کړی او عدالت لخوا په یاد پریکړه کې ټولی قانوني لاري هم نه دی عملی کړی شوی.
29 جون کو ساحی وال کی انسداد دہشت گردی کی
د جون په 9 په ساحی وال کی د ترهګر عزت عدالت په یو مقدمه کې یو ځوان عیسائی الکت د مرګ سزا اورولې ده او ورسره 2 د بند سزا او 10,00,000 روپۍ د جرمانی سزا هم اورولی. او دا داسې قضیه ده چې عدالت پکې پخپل اعتراف کړی دی چې تور لګون کې ور باندې تورونه ثابت کړی نه دی.
اس کو استغاثه ثابت نہیں کر سکا.
پاسٹری غزالہ شفیق زیاته کړی چې دوی به د یاد عدالت د پریکړې پر ضد د پاکستان په لوی عدالتونو کې خواس کوي. د پنجاب صوبې ساحوال سیمه یو ځای عدالت د جون په 9 عیسائی احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده. په نوموړي تورو چې تیر کال 2023 کې د جړاوالا لپی خیرستو په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک د اسلام مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي وو. خو بلخوا احتجاج کوونکو ویل چې د 2023 کال په اگست کې د پنجاب په جړاوالا سیمه کې مذهب د سپکاوي د تورونو رستو لسګونو کسانو یو شمیر چرچونو او د عیسایانو په کورونو بریدونه وکړل او تاوان ورته اړولې وو. د احتجاج په محال لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل جړاوالا کې د عیسایانو په کورونو او چرچونو بریدونو کې ککړو کسانو ته تر اوسه هیڅ سزا نه ده ورکړی شوی.
ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی جنہوں نے چرچز کو جلایا؟
دی وای ولی هغه خلکو ته سزا نه ورکول کیږي چاچی چرچونه سوزولی. دغه خلکو ته ولی د مرګ سزا نه اعلانېږي؟ ولی دغه خلک د عمر بند لپاره نه زندانی کیږي؟ چاچی عیسایان به کور کړی دی، د لونو بے عزتی ورل کړی دا. چرته دی حکومت، عدالت چرته دی؟ اوس په څوک انصاف وکړي؟ دوی ولی غلی ناشتی؟ آیا عیسایان انسانان نه دي؟
کیا مسیحی انسان نہیں ہے؟
لوکی ویکٹر زیاته کړی چې پاکستان کې لګکیو ژوند خوندې نه دی او ورسره پر لپسې د مذهب د سپکاوي په نوم بدی پیخي کیږي. د احتجاج په وخت قانون پوها بشپ خادم بیا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت لګکیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. دوی سپریم کورٹ ته خواص کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړي شي.
ہماری درخواست ہے سپریم کورٹ پاکستان سے.
دی وای چې د پاکستان سپریم کورٹ درخواست کوي چې د هیواد کې مونږ لګه کوي ته د تحفظ راکړي. کدا جړاوالا پیخه دا او کنور پیخي د هر پیخي رستو حکومت یوازې اعلان کوي خو تر اوسه د یوې پیخي ذمہوار پر ضد ګامونه نه دی اخستل شوی. باید چې د پاکستان سپریم کورٹ یې مونږ عیسایانو، هندوانو او نور مذهب منونکو لګه کوي ته تحفظ راکړي.
سنس کو، سارے ہندوؤں کو، جتنی ریلیجس مائنورٹیز ہیں۔
پاکستان کی وقت پہ وقت مذہب دسپکاوی پنم پیخ مخ ترازی د جون پشلما د خیبر پختونخوا سوات پمدین کی پاری دلو کسانو لسیال کوٹا ورغلی یو سیلانی د قرآن دسپکاوی پتور وجلے وو۔ رستو پولیسو د هغه پیخ د پلټنو لپاره یو ګډ کمیټی جوړ کړی وو او دویش تورن کسانی نیولی دی۔ د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن 2023 کال د اپریل پشپګشتما په خپل کلنی رپورٹ کې ویلی وو چې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوی په نوم عدالت ته لوړاندې کېدو پرته د تورنو کسانو وجنې دوام لري۔ د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدنی فعالانو بیا بیا ویلی چې په پاکستان کې په یو شمیر پیښو کې د توهین مذهب د سزاګانو قانون د شخصي دښمنو لپاره کارول شوی دی، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومتونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون ناسم کارولو چاته اجازه نه ورکوي۔ نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ۔
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د فتونو د انتظام صوبایي ادارې د صوبې په یو لسو ضلعو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړې دی۔ حکومتي اداره وایي چې ولستې په دغو ضلعو کې له خوړونو او سیلابي اوبو څخه د ځان ژغورنې لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړي۔ نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نورو۔
د قدرتی اپتونو د انتظام صوبای ادارې د کال 2023 د پشکال د بارانونو لوجې د خیبر پختونخوا یو لس ضلع د سیلابونو تر ټولو زیانمنونکي په توګه اعلان کړی دی۔ په دې کې بره او کوز چترال، سوات، دیر اسماعیل خان، چارسدا، نوخار، شانګله، بر او کوزدر، ټانګ او پیښور شامل دي۔ پی ډی ایم ای خپل بیان کې ویلي چې د تیر په څیر لاندې سیمو کې د سیلابونو او زیاتو اوبو راتلو لوجې خلق متاثره کېدای شي او بیا ناروغۍ هم ولړېدای شي۔ پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه درې وادونو کې شامل لے چې د موسمیاتی بدلون ښکار دی۔ په دا اړه د سوات پوهنتون کې استاد او د ماحولیات دوست سیلګرۍ ادارې مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې اوس د موسمیاتو بدلون له وجې به هر کال داسې سیلابونه راځي۔
د پشکال میاشتې چې کله شروع شي د جولای نو په دغې میاشتو کې دلته ډېر زیات بارانونه کېږي او د تیر شلو کالو نه د ځنګلو کټک د چیرې پرېکړه چې دا ډېره زیاته ده، نو دغې وجې نه دغه اوبه بره په غرونو باندې دا غرونه زیات نه غرونه دي نو په هغې باندې نه سارېږي او دا سیلاب په شکل یخکته راشي نو اول دا زګونه چیری د دغه نه دې ته زیان ورسی او دغه شان بیا خکته پرتی علاقې چیری پنجاب او سین اغ زګون ته هم نقصان ورسی، نو دغه د پاره ور سره واحد حل دار چې منګ ونی بوټی چیری دی زیاتې ولګو کپرس کوم ونی بوټی ونه زیاتې ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چې کم دي د دې خطر چې دی دا به نور هم سیوا کیږي۔
د خیبر پښتونخوا ځنګلاتو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسف زئی په دغه غړت د سشنبه په ورځ بشال ریډیو ته ویل چې حکومت متاثر خلکو ته مرستې کول لپاره ہدایت جاری کړي، خو هم خلق دی هم د سیلابونو نه ځان او کور بچ کول لپاره ګامونه پورته کړي۔
خو زه خپل عوام متافل کوم چې سمرم د اوبو په خوا کې لګ په شکل میاشتہ ډیر ټایم نه دی، خو په شکل یو میاشتہ بس هټ دی شي خپل لوخي لرګي خپل ارسا خپل قیمتي سامان زګر ټول نه زیات انسان قیمتي دی، نو هغه ځان سیټ ته کی الله دې کی چې رانه شي برس کو مخکې مګ اطلاع ورکړه حکومت اطلاع ورکړه ټول ډی سی ګانو اطلاع ورکړه خو زه تا تاسو د دې میسج په ذریعہ باندې ریکوست کوم چې تاسو د اواز یو نه لک سیټ چې کمزې کې چې اوبر رواني لکه خپل حفاظت هم خپل پکار دی، نو دا حکومت په ان شاء الله تعالی موږ به د دنیا ارسو وکړو کوم د انسان یو قیمت خو نشو پوره کوله۔
کال 2010 او بیا کال 2022 کې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د پشکال په موسم کې سیلابونو ګڼ خلک وړیول، په زرګونو ودانۍ یې ړنګ کړې وې او د رابطې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه یې وړیول۔ سخت کال اوس د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای په خلکو غږ کړی چې بارانونو کې د حفاظتي ګامونه پورته کړي۔ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات۔
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ۔
په پاکستان کې په داسې حال کې ګرانی زیاته شوې ده چې مرکزی حکومت د نوې مالیکال لپاره 13 میاشت بجټ وړاندې کړ۔ په پاکستان کې تیر کال ولس لګرانې 60% خو د روان کال په مئی میاشت کې د ګرانې کچه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړه شوې ده۔ چې اوسلته د ګرانې څه حالات دي، ولس یې په اړه څه وایي، د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد یې په اړه رپورټ لري۔
په ملک کې د ګرانې د شاري د جاج اغستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د اونیزی ګرانۍ اشاره د روان کال د جون په میاشت کې 12.5% ته لوړل شوی، کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده۔ د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او دوایانو قیمتونه لوړ شوي د کم لامل چې پر افتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک د مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د پېښور خورشید خان چې د ټیکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
یاره جی دومره ګرانۍ ده کړه چې موږ خپلې خبرې میرې کړې چې څه وایو څه ونه وایو. گزاره خو ګرانه ده خو بس الله یې پوره کوي. خو بس څوک بس هغه سات دې تېرېږي. وہ سو کل گٹو کل ات سو کل گٹو کل ضرور پہ گٹو پتہ کا خبر ہے پر دے گاڑے بس چلو لی کے بس کم مزورے بانی
پو ملک دے گرانے شرا وقت تر وقت کما او زیادہ شویدا خود کال 2000 درشتم پو مئی میاش کی د اوگد وقت ل پار گرانے یا لانگ ٹرم انفلیشن شرا د ات دیر سلنی نا پ بھارت للیوا کما چی د پاکستان پ تاریخ کی تر ٹولو لوڑوا د پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس تشمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرح شاوخوا درش سلنه ده او حکومت ادعا کوي چې دوی په ګرانۍ کې د کموالی هڅې کوي. البته په پېښور کې میش صحافی او شنون کې لحاظ علی په ملک کې د غیر یقیني ګرانۍ او ارزانۍ په اړه داسې شننه کوي.
کورې د پاکستان معیشت تر اوسه پورې اړخ نه دی معلوم چې دا به په کم پلوزی. پاکستان د بد مرغه خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلې ده او په هغه امدادونو چې کله دوی ترازی نو پاکستانی معیشت ساخلی خو خپل خپل چر هم د ودرېدو قابل شوی نه دی. دلته مایکرو اکنامیک فاینانسینګ د لپاره کوشش نه دی شوی. دلته د وړوکی لیول سرمایه کارۍ د لپاره چې کوم دی پالیسیانه نه دی جوړی شوی.
لیاز علی مشال ریډیو ته ویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشټوالی او پلان نه لرلو له وجې د ملک معیشت پر خپل خپل ودرېدل مشکل دي او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مومند اوسیدونکو وایي لامبار نه باجوړ ته وتلې سړک ډیر خراب دي چې لامل یې دوی ته ډیر مشکلات دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د بازار نه سودا خستو تعلیم او ناروغو د علاج لپاره باجوړ ته ورځي خو په دغه سړک تګ راتګ کې ډیر مشکلات دي. د دې په خبره سلور کال وړاندې دغه سړک د بیا جوړولو لپاره ډنګ شو خو تر اوسه یې د جوړولو کار نه دی پوره شوی. په کار ده چې د دوی دا مشکل ورته حل کړل شي. شانواز سرکزی له مومند رپورټ لري.
د مومندو په امبار کې د هټ کورنه تر سر لړی سړک د تیرو څلورو کلونو راهیسې کنډکه پر دی. د سیمې ولسوالۍ حکومتي ادارو دغه سړک د بیا رغونې لپاره اړنګ کړي خو د بیا جوړولو کارونه پی لا هم نه دي پوره شوي. د غونډې کلی امبار اوسیدونکي محبت خان عثمان خیل مشال رډیو ته وایي دغه سړک باندې د ټولو زیات قیمتي نفرایټ او د کروماټو تر څنګ سنگ مرمر هم وړل شي خو د سړک ته جوړونه هیڅ هم نه کیږي.
د ډی چوک نه ستو ټولم کچا دی شاتیم نه ته خو سر روډ شته نه ټول کچا روډ دے دغه خوړل دی
خوړل
دی او ټول خوړل دی. ان پریټ او کورمیټ بنتهای چا سمرو لارې کورمیټ روان دي کنه د شاته مینینا د ټوله مدنیا دغه زین روان خوړل نشته دی. کل شته ناس پتال شته نو روړ شته
ته شو قدر ته وګاړه ته ځان سره روانه چې یا په خبر ته روانه نو هغه در 2000 روپیه راکا نمبر ته چې بوزي به بچنګ
هلی نمبر ته چې بوزي کنه ډیرې نه 5000 روپیه به تانه موټر اخلي هغه ځای پورې
دغه پنده حساب ده پر کرای جوړي
نو کرای جوړي کې خلار خراب ده کنه دغه سہولت نشته کنه اوس پینډې ته تخوا سان دي موټر وبد اوس مثال 3000 روپۍ ورکا اوس به پینډې ته ورسې
تاسو خپل ګاډي وکړه تاسو په پردو کې
نه پردو کې خپل کې چیر ته لای شي ما ته سوال چې دوه درې پیری پلاړې وراله ټیرونو انجن بیا ختم وي په لاس کې راو.
امبار د مومندو په مشرقي سیمه کې آباد تحصیل دي. آبادی د اتیا ورځې زیاته ده. حد کور په امبار کې او سر لړا د باجوړ سره لګیدلې پول ده. د امبار د شاتمینی کیمور او ګومبتینه کانو روزګارونه کیږي ولې د ځای خلکو په خبره دغلت سبزیانه او خې کروندې هم کیږي. مقصود خان هم د امبار وسی هغه مشاد رډو ته وویل نه یوازې امبار کې بلکې د سرلړې نه تر د لوی سمبا جوړ پورې هغه ضلع کې هم سرک خراب دی خو تر ټولو زیات تکلیف یې د امبار ولسته دی.
او زموږ د امبار ټول روزګار چې کوم دی د باجوړ دی که زموږ اسپتال دی که زموږ تجارت دی که هغه موږ سوداګانی راوړو که موږ د خوراک سامان راوړو یا موږ خپل پیاز یا وغیره سبزیانې یا نور څه باجوړ منډیانو ته لیږو زموږ ټول روزګار چې کوم دی 99% چې کوم دی د زموږ باجوړ دی. نو اصلی کی متغت مشکل چه کمدی دا سر لڑی غره پیدا کړی دی سٹوڈنٹ ډیر زیات تکلیف دی منګاله کنه تکالیف ته جی باجاولتا
دا چینه یوازې امبر کې بلکې د محمود لوی سرک د خویزو بایزو سرکونه او ځین نور هم د بیا رغونې د پر اړان شي خو لا هم نه دی جوړ شوی د امبر سرک په تر کړه پور بیا جوړ شي مشال ریډو هم دا پښتنه د محمود نه د قامی سیملې د غړي ساجد مومن نو وکړه
کته شو ګورې سر لړی روډ باندې واپس کار شروع شوه دی 3 کیلومتر منګل اول د دانشکول چې کومه دی نو ان شاء الله دی اگست کې کم ریلیز وشي نو کوشش پکو چې هغه باندې 3 کیلومتر باقی د سينور روډونو کې چې کم لګ ډیر ریلیز دی ټول ته ان شاء الله ریلیز کیږي
د ساجد مومن په خبر دوی د محمودو د ټولو سرکونو د لګو لګو ځایونو لپاره پیسې منځوري کړي خو بیا هم دا سينه چې ګنې ټول سرکونه به یو وار بیا او مکمل جوړ شي بلکې د په خبره په ټوټو ټوټو کې به دغه سرکونه بیا جوړیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ د خبرونه نیمایي حصے ته را رسیدلی یو څو مهم لنډ خبرونه نن د سواد په منګوره کې د نوو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارش په نوم احتجاجي لاریون شوه په نشاط سلور لار کې دا لاریون د خبر پښتونخوا د ځنګلات او ماحولیات وزیر فضل حکیم یوسفزی په غږ رابلل شو نو موري لاریون ته ویل چې په سیمه کې امن دی ولته د پوځي عملیاتو ضرورت نشته د جون په 28مه وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپوړي کمیټې په غونډه کې فیصله شوې چې د ترګرې سخت دریځ پر ضد به د عزم استحکام په نوم عملیات کوي د خیبر پر لتوال ویلي حکومت د امنیت لپاره خپل ذمهواري پوره کړي دوی دا خبره پرون په خیبر کې د اف سی ځواک او ضلعي انتظامیه چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي په لنډي کوتل کې دا پرله د جون له 19مې تر هغې وروسته پیل شوې چې کله د جون په 13مه د لنډي کوتل په سلطان خېلو کې ناپیژندلو وسوالو یو ځایي خبریال خلیل افریدی وژلو بلخوا د لنډي کوتل پولیس وایي چې هغوی له اف سی ځواک سره په ګډه د افریدی په وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د لټو عملیات پیل کړي د خیبر پښتونخوا د نوخات په پبو سیمه کې د امریکا او پاکستان د پوځ ګډ مشکونه پیل شوې دي د پاکستان پوځ اماړي کو څنګه د جولای په 3مه په بیان کې ویلي چې د مشکونه په پبو کې د ترګرې ضد مرکز کې د جون په 9مه پیل شوې او دوه هفته به دوام لري د خیبر پښتونخوا د ټانک ضلع پولیسو ویلي چې نن په شالم سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو په ناکبریت کړي چې پکې یو پولیس کانسټیبل زخمی شوی دی د ټانک د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ویلی چې د پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو خلاف د لټون عملیات دوام لري تاملې ذمهواري لا چا نه ده منلې دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث عبدالحی کاکړ یې کوربه دی
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال ترن لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف امریکا غږ ته په مرکه کې تور پورې کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي په افغانستان کې پټ دي او د دړکور کړی چې پاکستان شایي په افغانستان کې دننه ورباندې بریدونه وکړي د طالبانو حکومت دې ته غبرګون ښوولی دی خو دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان دغه څه دړکې ورکوي بلکې تر دې لمخه هم په خوست او نورو سیمو کې عملا حملې هم کړې دي کله چې طالبان واک ته نو رسیدلی او د اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت پر ځای وو نو پاکستان دغه څه تورونه لګول خو عملا نه کله هم د افغانستان دننه دغه څه پراخې حملې نه وکړي که څه هم په کونړ او د سیمو کې به راکټونه اوریدل هم دې ته په پام چې پښتنه دا ده چې پاکستان ولې په افغانستان کې دننه د حملې تګلاره خپل کړې ده دا او نورې پښتنې د مشال ترن لاندې کې بحث وو میلمانه مو په اسلام آباد کې د مشالډو خبریال او شنونکي طاهر خان او په اروپا هیواد نیدرلینډز کې مشت د افغان چارپو اسد شنواری دی طاهر خان له لسیز رایسي د افغانستان چاري تاري او د طالبانو په اړه رپورټینګ کوي او ځینې مهمې مرکې هم کړې دي اسد شنواری بیا د افغانستان اقتصاد پوه دی چې په افغانستان کې په پوهنتون کې استاد پاته سوی دی او د دې هیواد د سیاسي چاري له نږدې څخه څاري تاسو دواړو ته په بحث کې هرکلی وایم او مننه کوم چې راسره ملګری شوي ډیره مننه ترخان صاحب اول به تاسو ته راسمه د خواجه آصف تازه مرکه تاسو هم اوریدلې الوستي که څه هم د پاکستان د خارجي چارو وزارت بیا په دې بله ورځ باندې بیان کې وضاحت وکړي چې هیواد یې د بل کوم هیواد د مځکنۍ بشپړتیا احترام کوي پوښتنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د شتون تورونه د اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې هم پوري کول البته هلته هم راکټونو حملې کېدلې خو په کوم انداز چې بیا طالبان په واک کې راغلي دي د دې وروسته په خوست کې او په نورو سیمو کې حملې شوي دي او عملا حملې کړي دي نو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په خپل هیواد کې د تشدد یا د ترګری د ختمول لپاره دننه په افغانستان کې حملو تګلاره خپل کړې ده.
ډیره مننه چې مالم بلنه راکړه او سلام ستاسو درون ملمتا شلواری صاحب ته او ستاسو کتونکو ته او دا چونکه هغه ملمم دی زمونږ ستاسو نو دغه په اجازه ستاسو پوښتنه جواب کوم. ګوره زما نظر دا دی چې د پاکستان د دفاع د وزیر تازه څرګندونې پاکستان کې هغه ناهیلي او مایوسي چې کچې د سرکاري لوړه شوې ده هغه خای او دلته چې کوم یو امیدواری وه د طالبانو د واکمنې سره پاکستان کې زما خیال هغه کار اونه شو ځکه چې د دوی دا یو خواهش به وو طالبانو حکومت څخه. اوس د پاکستان دغه دریز دی سره له دې چې طالبانو حکومت نه مني چې پاکستانی طالبان سره دي هغه په افغانستان کې دغه دی نظر دی او زما دا معلومات هم دي چې د دوهې په غونډه کې چې د پاکستان د استازي آصف خان دورانی کوم بیان وو سره له دې چې دغه اولنۍ او دویمه غونډه د بندو دروازو وه خو دغه بیان کې ځینې شیان موږ سره شریک شوي دي او په هغې کې دورانی دغه کانفرنس کې یو وار بیا هغه د پاکستان هغه خبره کړې ده او دا یې هم دا وار ویلي دي چې پاکستان کې کم د طالبانو د واکمنۍ وروسته حملې شوي دي نو د دورانی پټکو 80% یعنی 80% حملو کې دی وی چې افغان وګړي هم شامل دي لکه دا خو یو ګوره ځینې شیان حقیقتونه وي او د خلکو تګ راتګ دا اوسنی نه دی دا پخوانه دی یو انډیوالي او بیعت او اسلام او جهاد او هغه سوچ خو پخوا و اوس هم شته هغه به وي خو ګوره تاسو اشاره وکړه چې د دفاع وزیر یو څه وایي د بهرنیو چارو وزارت ویان دی بل څه ویلي ګوره حساسیتونه پاکستانی مشران په پام کې نه نیسي چې یو بیان ورکوم د هغې هغه به څومره حساسیت هغه به یا تاسو ته به یاد وي چې کله خواجه آصف بیان ورکړه هغې ته چې جواب راغی د طالبانو د دفاع د وزارت د ویان نو په هغې کې هغه دا هم ویلي وو چې پاکستاني مشران دی دا خپل وزیران یا نور چارواکي د حساسیت یا د هغې پټکو پارون کې څرګندونو څخه منع کړي نو معنی دا ده چې د هغې یو عکس العمل او یو غبرګون راځي. نو زما خیال دی چې تاسو ګوره یو خبره بله مهمه وکړه هغې باندې ضرور څه ویل غواړم د ډاکټر اشرف غني صاحب په حکومت کې لکه ګیلې وي خو ګوره د ډاکټر صاحب اشرف غني په حکومت کې پاکستان کې خو یو بیانیه وه چې هغه وخت کې ټي ټي پي سب حمایت کوي این ڈی ایس پہ یادو پخوانے چکم استخباراتی ایجنسی وا ہندوستان خبر ویم کولا نو خو تاسو بیا دوی چکل طالبان د جلال آباد زندان مات کړ نو ٹی ٹی پی ټولل ته موجود و دالته نرو وتل زنه پکې ویډیو گان امرا لے دا مولا فقیر ویډیو سم پرته دا ڈرون حملے بوي اوس ڈرون حملے نشتا ٹی ٹی پی باندې ٹی ٹی پی مشران خو ګور دلته بیت الله شو حکیم الله شو نو ګن هغه وخت یو فشار وو اوس خو په هغې فشار نشته مګر ټي ټي پي اوس چونکې پیاوړی شوې ده افرادي کوټ زیات دی روزنه زیاته ده نو او دباو پې نشته نو پاکستان لپاره مشکل زیات شوی دی ځکه پاکستاني مشران دا خبره کوي لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو یا زموږ د موضوع هغه بنیادي ټکی دی.
مننه طاهر خان صاحب زه به هم تاسو ته راځم اسد چنواری صاحب تاسو طاهر خان صاحب واورېدی او تاسو د پاکستان افغانستان چارې څاري د افغانستان داخل کې څاري خپل افغانستان کې پاتې شوی استاد وي او کاروم کړی دی او دې کې سوال دا دی چې د افغانستان پاکستان کې چې کومې حملې وار لمخه کړې دي یا بیا ورته دړکې ورکوي ستاسو په نظر کې خپل طالبان چې داسې ګڼل کېدل چې هغه د یو زبر ځواک یعنی د امریکا او د نورې د نړۍ هیوادونو پر ضد باندې جګړه کړې ده او طالبان دا په ویاړ سره وایي چې موږ یو دا قوت مات کړې دي او موږ راغلي یو خو بل خوا ته د پاکستان چې په افغانستان کې کومې حملې کړې دي یعنی د طالبان د پاکستان مخم نسنی ولای دې کیسې خپل د افغانانو په نظر کې د طالبانو کوم قوت طاقت دی یا د دوی کوم ایمیج دی دا څومره مشکل سره مخابخ کړی دی.
کاکر صاحب مننه مهمه خاطر تاسو اشاره وکړه اگر چې په میډیا باندې موږ تاسو وینو چې دوی وایي چې وو موږ ابر قدرت مات کړلو د دنیا نړیوال قدرت مات کړلو ماته هم تور کړل او که حقیقت تراشو څنګه تاسو ویلې ما دا ټولې سارې د داخل نه هم او ته وسنه هم د نږدې نظر ما په پانتون کې پات شویم د مختلفو پانتونونو یو استاد پات شویم ارګانو کې کار کړی دی که حقیقت سره وایو او رښتینی داخل نه خبرې سره وکړو دا د پاکستان د همکارۍ او د کومک نه بغیر امکان نه درلودلو هغه پیاوړی اردو هغه پیاوړی امنیت هغه پیاوړی پولیس چې موږ درلودو یو مکمل قوي نظام درلودو هغه ضرب د څو ساعته کې له منځه لاړ نو دوی چې په دومره کم امکانات سره کولی شو چې دا داسې فتوحات وکړي چې دا دوی کوم ویل د دوی کوم وینا ده نه اصلا
دا خو خیر دا هغه دي چې طالبان څنګه واک ته ورسېدل
فکر دا کول اوس زمونږ داخل کې د افغانانو نظریه هم همدا ده که ریلیټي هم همدا ده چې وو پاکستان او د افغانستان د اوسني واکمنانو ډلې د دوی اړیکې سره نږدې نه وي اوس د دوی د قدرت را رسېدو سره سینریو بدله شوې ده هغه پلان مانی چې پاکستان چارواکي روانو پلان کوم دولت جوړ کړو چې
سوال دا نه چې پاکستان په افغانستان کې که حمله کړې دي یا د حملو دړکې ورکوي د طالبانو چې کوم د قوت طاقت یو ایمیج جوړ کړی دی د افغانانو په نظر کې طالبان دغه سي چیلنج ته که جواب نشو ویلای نو خپل طالبانو دغه مشروعیت طاقت قوت او د خپل تسمره تر پښتنې لاندې راوستي د افغانانو په دغه کې نظر کې
زما نظر نه کوم دا وسنه یو غټ چیلنج دی د طالبانو د خپل قوت د پاور د شروع کولو لپاره ته دوی ورته عکس العمل نشان ورکړل یا خپل مخنیوی وکړل نو د افغانانو په منځ کې په ذهن کې چې دا کوم ایمیج دوی جوړ کړی دی دای سره بلا هم دا کومک وکړي دوی ته بلا راواله کې وګوري چې هو دا یو خود مختاره خپلواکه دولت ته یو 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 پاور دی راغلی دی که نه دوی ته جواب ورنه کړلو دغه اکثریت ډېری افغانان چې کوم ایمیج ریئل لري چې وو نه دوی اغلی دی یو بچا په واسطه باندې هغه به هم د خلکو رښتینی شي او د خلکو به هم لاندو باور اعتماد کوي چې وو دوی د پاکستان نه بغیر هیڅ هم نشي کولای
اچھا اوس شنوار صاحب زما طاهر خان صاحب شنوار صاحب څه کوم شته اشاره وکړه تاسو طالبانو سره د یو خبريال په توګه مسلکی رابطه وی تماس وی ل افغان طالبانو سره خپل یعنی د طالبانو د پاره د پاکستان له خوا ځخه داسې حمله د دوی خپل یعنی دغه سوال دی څومره له مشکل سره مخامخ کړي دي دا
زما خیال دی چې ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي او څنګه چې مخکې ما د خپلو خبرو په پای کې وویل چې ټي ټي پی هغه د ماضي په شان نه خو ویشل شوی د اوس واړه واړه ټول ګروپونه شامل شول او فشار په اوس نشته او نسبتا په تګ راتګ کې ورته ازادي ده په جیلونو کې نه دي نیول شوی نه دي او وسلې وګوره پاکستان خدا خبره کوي ټي ټي پی نه مني افغان طالبان نه مني چې هغه سره وسلې دا وګوره دا نه وي عملیات چې پاکستان اعلان کړ نو پدې کې یو لګتا سوي څنګه عملیات اعلان شول نو د پاکستان سفیر په واشنگټن کې د امریکا څخه خواهش وکړ چې پاکستان ته دې وړې وسلې ورکړي ځکه هغه اشاره وکړه چې څنګه ټي ټي پی سره زیاتې وسلې دي او دوی سره هغه وسایل لو هغه رنګ نشته نو په دې نوې عملیاتو کې د دوی دام په ذهن کې دي چې دوی وسلې ترلاسه کړي چې د هغې په مقابله وکړي شي لکه د شپې مثلا پاکستان سره به داسې وسلې نه چې هغه په نظر راځي او هغې سره شته نو بهرحال خیر ګوره یو خو موسم اوس ګرم شو تګ راتګ زیات تېره ورځ تاسو به یاد وي چې په خیبر کې لوی یعنی نښته وشوه او هغه ټي ټي پی ومنل چې شپږ پکې داغي کسان د منځه تللي دي او مطلب یو لویه جګړه وشوه او تر ګنټو ګنټو وشوه نو مانا چې تګ راتګ په ګرمۍ کې بیا لږ نسبتا زیات شي نو پاکستان لپاره دغه د ټي ټي پی د خلکو موجودیت یا تګ راتګ یا د امچ کم نوشه دی پاکستان اوس د افیشال لاندې راوستل په دې کې شک نشته او د پاکستان د امنیتی ځواکونو د فوجیانو تلفات هم زیات شوي دي تاسو وګورئ پر تیر یو میاشت کې پاره کې په لکی مروت کې وګورئ په نورو برخو کې وګورئ نو چونکه په دې باندې وګورئ کله چې تلفات زیات شي د فوج د مسیر نو پاره باندې د نن هم یو دباو فشار راسي او زمای خالد دغه یو فشار چې په دې راغلی دی نو ځکه د دفاع وزیر داسې څرګندونه نه یوازې په امریکا غږ کې بلکې مسلسل داسې خبرې کې او د دورانی خبره ما کوم چې هغه خبره پرون په دوحه کې کړی دا
صحیح راځم طاهر خان صاحب بیا هم تاسو ته اسد چنواری صاحب طاهر خان صاحب خو دا بل اختبو کتل خو ستاسو خپله په داخل کې افغانستان څه دي آیا د افغانستان کې داخل کې د طالبانو کمې ډلې دي، تاسو په فکر باندې، تاسو څه چړي، تاسو خبرې کوي، تاسو ور باندې نظر ساتي، آیا طالبان هم په یو دریز باندې یو موټی دي کنه دوی هم د اختلافاتو شکار دي؟ نو ځکه چې په افغانستان کې به طالبانو کې به لکه تاسو چې پاکستان ور باندې اثر او نفوذ اوس هم تقریبا سل په سل دوی د دې نفوذ وتی دي کنه ور باندې نفوذ تاسو ته ښکاري چې اوس همستا؟
جناب کاکر صاحب، کوم غوا تاسو نړیوال سیاست ګورو، دلته یو ډېر ښه پالیسی ده ډیواید ان رول. نو دا پالیسی په هر خصوصا په دریم ترجه ملکونو کې دا پالیسی ډېر ښه مخکې روانه ده. نو دوی ډیواید کوي دا ډلې او رول پکې کوي. که چېرته طالبان ټول یو موټ شو یو لا شو، نو زه باور نه کوم چې دوی کله کومه اوس کوم اغیزه لري د امارات باندې، اسلامي چارواکو باندې هغه اغیزه به ډېره کمه شي، چون یو موټی بشي. نو طالبانو هم پاکستان هم په طالبانو کې خپل پراخه نفوس لري، ډلې دي. تاسو څنګه وشو وشو کوو دلته دوه درې عمده ډلې موجود لري. بدبختانه چې په یوه ډلې د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکه لري، د پاکستان باور اعتماد زیات لري نسبت د بلې ډلې نه. دا موږ تاسو ټول دغه دوه ډلې سره پېژنو چې په کوم زیات وس ګرځي. او په زمن کې بیا نړیوال په دې کوشش کې دي، په دې هلو ځلو کې دي چې د دغو ډلو نه داسې کسان راپورته کړي تر څو پورې چې د نړیوالو په معیار باندې ورسیږي. خو دلته پاکستان هم بیا خپل هغه منافق کلیټي چې نه هغه حکومت مخته راشي، د هغه یو دولت د دوی مخته راشي چې څو پر د دوی هغه نفوس پکې اغیز لري. که دغه ژوندۍ مثال تاسو ګورئ چې اوس دغه کوم سفرونه زموږ تاسو وزیران کوي په عمرو په بهانو باندې ځي، اما هغه ته د پردې د شاته کوم پلانونه نیول کیږي، کوم تصمیم نیول کیږي؟ نو پاکستان په بند نفوس لري، اغیز پ لري، اما ډلې شته دی، یوه خاصه ډله باندې اغیز او نفوس زیات لري، په بله کې کم لري.
مننه شنوارې صاحب. او تر خان صاحب سوال تازه بیا هم راځمه، او هغه دې ته راځمه چې هغه سوال دی چې ولې پاکستان د وسلوالو د لمن زوړلو لپاره به پخوا په داخل کې عملیات کول، خو خواجه آصف چې کومه نوې خبره کړې ده هغه وایي چې اعظم استحکام چې کوم عملیات دي په دې کمپاین کې به ممکنه ده دا په افغانستان کې دننه هم هغه ته وغځول سي، یعنی د په کوم انداز باندې دا خبره کړې ده. سوال دا دی چې پاکستان خو له لسیزو یعنی تر شلو کالو زیات وخت راځي عملیات کوي په داخل کې کوي، خو په افغانستان کې یعنی د ستراتیژي سره د عملیاتو د ستراتیژي سره دا نه ده جوړ کړی. سوال دا دی چې آیا طالبان دوی کمزوري ګڼي یا طالبان حکومت کمزوري دی په مقابل کې د اشرف غني چې دوی په دومره یعنی حمله هم کړیم دي او حمله کولو دړکه مور کوي، وجه په کم ځای کې ده؟ یا طالبان ورته بیا نرمه ګوشه لري یا هیواد کمزوري دی، طالب کمزوري دی؟
زما خیال چې دا خواجه آصف بیان ځکه د دفاع وزیر یا یو بل وزیر چې وی کاغه لکه پاکستان کوته سپتره چې بیانونه دا بس یو لکه ډیر زیات وی، لیکن دا خواجه آصف بیان هغه په افغانستان کې سوچ هغه تقویہ ک هغه مضبوط ک پیاوړی کړ چې کم افغانستان کې د ډیری مودې راهیسې موجود دی چې پاکستان افغانستان یو آزاد او خپلواک هیواد نه ګڼي. یو بل پاکستان دا خبره چې دی حق لري د نړیوالو قوانینو په بنسټ باندې بنیاد باندې چې د خپل دفاع لپاره هر ګام واخلي، او دغه افغانستان د افغانستان کې دننه د حملو ذکر کړي. خو سوال بیا دا دی، پښتنه بیا دا ده چې که پاکستان دا خپل حق ګڼي چې په افغانستان کې دننه ټي ټي پی په نخه کې، نو بیا ایران چې کله په بلوچستان کې حمله وکړه او دا یو چې الترغیب وسلوال مخالفین هغه په نخه کړی دي، نو پاکستان به بیا منلی ورسره چې او زه ټیک د دلته موجود دي، لیکن پاکستان خو بیان ورکړ چې دا د پاکستان د
جوابي حمله
وکړه، اولی خو بیان ورکړ بیا جوابي حمله وکړه. نو دلته بیا د پاکستان په موقف کې او تضاد ضرور مخې ته راځي چې الته خو ایران ته جواب ورکړي او دلته بیا ته سره له دې چې وګوره
نه خو دې ته خان صاحب ما سوال دا دی چې دومره یعنی حمله کړیم د فخوس کې ځننه او په نورو ځایونو
کې،
ولې یعنی دوی طالبان کمزوري ګڼي، طالبان خپل خلک ګڼي؟ طالبان یعنی ځکه دغه کار خو اشرف غنی په وخت کچم په کونړ باندې به درا کټونو عملی کړي او جوابي بم کېدل، دا بم کېدل، خو دغه سي مخامخ یعنی داسې د الوتکو لاري بیا حمله کول دوی څه یعنی طالب ته په کم نظر ګوري، د کمزوري په نظر ګوري یا د ریاست کمزوري دی یا بیا خپل خلک یې ګڼي چې دومره زړور پروژي
د خپل خلکو یا د نفوذ والا چې کوم شنواری صاحب خبرو کا زما لګ بزاوی سره ډیر په احترام باندې اختلاف ولرم. دا سوچ خوشتا دا سوچ وو او ممکن دا سوچ بیا هم وی، او ځکه ځینې خلک اوس دا ګڼي چې دا د پاکستان او د افغان طالبانو دا چې کوم بیانونه دي یا د تورونه دي یا دا یو بل ته ګواښونه دي، نو دا هسې د لکه خلک یو قسم دوکه کوي یو په اشتباه او په کیا چی، لیکن مشکل شته. او زما خیال ګوره پاکستان کې یو بل مشکل دی، او خاص کر بیا دا حکومت خو په ظاهره باندې ډېر کمزور ښکاري کنه موجوده حکومت. نو کله چې فوج یو فیصله وکړي یو پریکړه وکړي یا فوج سے غواڑی مطلب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ چوتھا وہی فوج یاد کا استخبارات دوارا گٹ کا بیا وزیران اگی بیا حساسیت تنگوری دا آخوا جا سفو کرد چل طالبان و اکمنیشو نو دیو تصویر دا ملا برادر او دا پخوانی دا امریکا دا بحرانه و چار دا وزارت آگا ٹویٹ کا آگا وقت کے ٹویٹر ہو ایکس پی ورطنوے او پاری کې هغه دا وې کتا سره قوت ته نو موږ سره خدای دی دا لکه او خلک وته کله ناکله هغه عکس فائدہ سي داسې بیان ورکی نو خلک ورته هم خېلو مان دا دا چې بیانونه دی ورکی یو خو چې فوج ته یو خپل پوزیشن جوړ کی او د فوج له خوا چې کوم پالیسی کوم سوچ وي داسې وزیران چې کمزوري حکومتونه وي دا هغه بیا کوي. زما خیال دا بیان د چر هغه دی او افغان طالبان ظاهر خبره ده افغان افغانستان خو ګوره لکه آبادی ته وګوره که وسایل ته وګوره د پاکستان په شان خو نه دی کنه. هلته خو څلوېښت کارونه زیات جګړو افغانستان ډېر ضعیف کړی دی، لیکن پاکستان باید چې په دې باندې پوه شي چې ماضي کې حکومتونو به هغه چونکې یو سیستم و یو نظام و پارلیمنټ و هغوی به پاکستان سره کېناستل باوجود د اختلافاتو دا د ډاکټر اشرف غنی صاحب په وخت کې د پاکستان او د افغانستان د اختلافاتو باوجود دړخیزه ناستې به موي دوړخیزه ناستې به موي دغه رنګ یو د ډایلاګ یو نظام جوړ شو. زما خیال افغان طالبان به پاکستان ته لکه خاموش بنه پاتې کیږي هغې سره چې څومره خپل وسایل ابه ضرور او بل پاکستان سره دپاره مشکل جوړوي. پاکستان چې دا خبره کوي کنه چې دا خواجه صاحب بیان نو په دې به ټي ټي پي زما نظر داري چې زیات خوشحاله وي ځکه چې هغې به هم داسې غواړي.
ترخان صاحب بنانه زه بیا هم راځم تاسو ته. اسد چنواری صاحب سوال دا دی چې تاسو خیر غبل اړخ تشریح کوي او تارخان صاحب وایي چې هغه څه اثر او نفوذ یې نشته لکه څنګه چې په دې اړه باندې فکر کېږي، خو سوال دا دی چې خپل یعنی هغه افغانان چې هغه له طالبان سره په مخالفت کې دي او هغه هیواد پریښی دی او تعداد کېستا په داخل کې کم افغانان دي هغه خیر ځینې به خبرې کوي سي ځینې به نسي کوي ځینې په جیلونو کې دي، خپل بهر افغانان چې کم میشتي یا د پخوانی جمهوری نظام ساو یا د نورو ګوندونو هغه خپل یعنی د پاکستان افغانستان دغه کوم تعلق دی دې ته په څه نظر ګوري؟
ګوره مخکې د تاسو جواب تراشم تایخان صاحب زموږ مشر دی د قدر ور سره دی زه ډېر سلام کولم تاسو نظر ته هم او کوچون کې ما هلته کتلې دي کده ته وایم دا خبره تاسو ته ډېر ناشنا او انتیک ښکاري چې په چک پوینټونو کې هاته چې وادي سربازان پکې پاول لومړنه ورځ کې ما په چک پوینټونو کې زمونږ پاکستانی وروران لیدلې دي همداسې زمونږ کمانډانان دي زمونږ مختلف د اوسني چارواکو کمانډانان دي والیان دي ورسوالان دي دوه امرین دي او ښه پراخه فعاله نفوس لري. بیا راځم ستاسو د اوسنۍ پوښتنې ته. ګورئ که زه درته ووایم زه یو مستقل د افغان په حیث باندې د نظریت وړاندې کوم زه به دغه د تیر نظام چارواکي دغه ډلې ټپلې مختلف سیاسي ګوندونه چې وو چې هر څه داسې نه ده چې اوسني طالب چارواکي د طالب پاکستان سره ښې اړیکې لري او پخواني زموږ چارواکي ډېر ښه خلک په وطن دوست خلکو نه اوسني طالبان نه کېدی شي په جمهوریت په چارواکو باندې د پاکستان د دولت اغېز زیاتې وي نفوس یې زیاتو نسبتا په اوسني حکومت نه. خو زه به د منحیز دی عام افغان د عام وګړي د باسواده افغان په حیث کې خبرې وکړم. زه د یو په مختلف پوهنتونو استاد پاتې شوی یم په موسساتو کې مې کار سره کړی دی البته په لوکل ایجوز کې مې کار کړی دی او د عام افغان په حیث باندې دا زما نظریه نه هر افغان نظریه ده چې په اوسني حالاتو کې مونږ د افغانان د طالبانو اوسنۍ ستراتیژي تګلارې سره اصلا خوشاله نه دي. فقر غریبی په افغانستان کې اوج ته رسیدلې ده.
نه اخدا افغانستان خبره زه پوه شوم تاسو مثال هغه دا اخدا طالبان حکومت ته خو د پاکستان افغانستان دغه تعلق ته دغه افغانان تاسو ذکر کوي یا په بار کې میشتي دا څنګه ګوري
د دوی افغانانو اوس مطلق نظر کې د توای مزمونګه د اکثریت د افغانانو همدا نظر دی چې بدبختانه وایي چې زمونګه یو لږ څنګه چې طاهر خان ویلې زمونګه یو وسنه حکومت چې کوم هغه په زور راول شوی دی هر رقم دی خود مختار نه دی. کله چې یو ملک خود مختار نه وي نو په هغه ځای کې د هغه ملک وګړي پر ځان پردی فکر کوي. هغه احساس چې ماته په ټول عمر کې په زما وطن کې نه راکړل شوی د اوسني نظام پر راتګ په لومړنۍ دوه درې ورځو کې ماته داسې احساس راکړل شو چې ته اصلا زموږ د جامع غړی نه، ته باید د دې جامع نه ځان ورک کې. چون لوشن فکره د مستقله د آزاد افغانستان غوښتونکي خلک اوسني نظام سره اصلا موافق نه دي. البته تر کومه پورې چې اوس دوی روان دي آئندہ کې د دوی تګلارا د دوی روش بدل شي کې د شه د افغانان خارج کې میشتي د کومک په باندې باندې ورشي ورسره دوی سره پولار کوي ځکه چې موږ په یوه ګدلته اوس موږ خپل هغه نظر نسبتا د دې ځنه اوسخه کتلی شو او نو پوهیږو چې کله دوی لاره صحیح انتخاب کړله صحیح لاسرته مستقیم لاره باندې روان شو د افغانانو د افغانستان په ګټه روان شو ټولو اقوامو په ګټه روان شو دغه ټول افغانان به د زړه د خلاصه ورشي د هغوی سره به بدون د کوم امتیاز نه پسند کې ودرېږي او کومک به سره دي چې موږ مخکې لاړ شو. اوس دا خلک موږ نه مني وایي تا عصري علوم کړي دي ته په عصري ماډرن زمانه باندې مخکې ځي موږ سره اصلا دوی په تضاد کې دي. صحیح ده چې موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو ټول باید په اسلامي جامعه کې په اسلامي شریعت اصول قواعد قانون باندې مخکې لاړ شو خو نه وی چې دا کوم فکر کوي یو ساينټیست هم دوی اوس ملا غواړي د یو انجینیر کار ته هم دوی ملا طالب راولي او هغه چا چې یو یو ماډرن تعلیم کړي وي په خارج کې خصوصا د کړې کړي وي اصلا په افغانستان کې خپل ځای نه ویني.
مانا نشنواري صاحب او ترخان صاحب بل خبره ده چې تاسو خیر له ډیر وخت زه خدار ته ګوري ډیر پکې دخل پاته سوی د پاکستان افغانستان تعلقات کې کابل کې هر حکومت پاته سوی دی دا اوس چې کوم د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ تعلق دی دا تاسو ته همدغه ښکاري چې مستقیلن د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم لسیزو راهیسو تعلقات دي دا په هغه نهج باندې روان دي یعنی هغه اندېښنې هغه پریشانۍ هغه سوچ هغه ستراتیژیک سوچ دی کنه دا د طالب له راتګ سره بیا یو بل نوې بڼه اخلي یعنی مسله مستقله ده کنه دا داسې ارزې د تاسو په
نوې بڼه وته ځکه ویل شي چې اوس پاکستان کې دا سوچ پیدا شوه دی او بلکې رسمنه هم د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په طالبانو کې افغان طالبانو کې ځنې کړې د دې الفاظ دي هغه ٹی ٹی پی د پاکستان پر ضد یو پراکسی یا د یو وسیله په توګه باندې استعمالي دا دلته یو سوچ دی او دا کړه نه کړه د پاکستان د فوج په بیانونو کې هم اوس داسې اظهار کیږي دا شیان په خوا په پاکستان کې خو به یو وو لیکن هغه صرف دلایل نه وو هغه سه یو بیانیه وه چې ٹی ٹی پی سره انډیا سو بلو بلو بل دا دغه نو اوس چې کوم یو مشکل پیدا شوی دا مشکل به نور زما نظر دا چې پیښې کیږي سره له دې چې دا 13 ورځ په دوحه کې غونډه وشوه چې کوم طالبانو پلایو دا غي پاکستانی د پلاوی مشر سره خبرې وشوې نو لکه هغه هغه اړیکې شتېدلې نه دي هغه لپاره خو هغه بد اعتمادي دومره زیاته ده او بل دا دا اوسنۍ حالت رواني دا لکه د
تاسو ته څه گنجایش کاری چې تعلق به شي کنه
نه نه اوس نه وینم ځکه چې اوس کومه لکه د خواجه آصف د بیان علاوه هم د پاکستان امنیتي ادارو سره نږدې چې کوم سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه دي یا کومه سهار اګه تاسو سره نو هغه نه د ریاست یو پالیسی یو تګلاره هغه نه ته یو احساس کولی شي هغه کې داسې اشاره نشتا چې مونږ زه تاسو هغه نه یو امیدواری او هیله او بل دا پاکستان طالبانو باندې د دې چې څنګه خبره کې اغال ته دینو پاګی باندې زه فشار نه وینم لکه څنګه چې په ماضی کې وو ډرون حمله نشتا خو د امریکایانو امریکایانو کو ٹی ٹی پی په حق کول دلته یالتا هغه ځان لپاره کول، پاکستان لپاره نه کول، ځکه هغه وخت ٹی ڈی پی افغان طالبانو سره یو ځای جنگ هم کو، او اسم حکیم الله سره چې کله په خوست کې په سی ای ایف مرکز باندې حمله شوه، نو چا چې حمله کړې وه هغه دغې نه وړاندې حکیم الله سره په ویډیو کې ناستو. نو اوس هغه امریکایان خو نشته کنه چې هغه د پاکستان لپاره یا هغه نخه کړي. او بل دا خو ډاکټر اشرف غنی صاحب حکومتونو د ٹی ڈی پی خلاف کمپین وو، جنونو کې اکثر موجود. ماته یاد چې کله په 2014 کال کې حمله وشوه په پېښور، په هغه وخت کې د ٹی ڈی پی ترجمان ونیول شو، ځکه هغه رسنۍ سره ډېرې کولې. بیا افغان هغه وخت کې د ملي امنیت چې کوم سلاحکار و حنیف اتمر، هغه پاکستان ته ویل چې دا درد درکو تاسو موږ له ځینې طالبان چې کوم رسنۍ کې راغلي وو هغه په بلوچستان کې نیول شو ډارا کې، خو پاکستان خو سردا شیان هغه وخت کې نه منل. نو هغه وخت کې په هغه باندې یو دبو وو، هغه شی خو نشته.
مننه طاهر خان صاحب، زاصل کې غړي ته مکتل وخت کم اخبارل، تاسو خبره پوره کړه. نو تاسو د اسد چنواری صاحب ډیر مننه چې په بحث کې برخه واخسته. تاسو دواړو ته شکر. دا وو د مشال ترانه لاندې چې پکې مونږ د پاکستان او پر افغانستان د واکمن طالبان ترمنځ د تعلقاتو مختلف اړخونه له شنونکو طاهر خان او اسد شینواری سره څېړل. بحث پای ته ورسېدی. تاسو دا بحث پر مشال ریډیو اوریدلی او پر فیسبوک او ویب پاڼه کتلی سئ. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه شئ.